ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دیوا سره نه انساته خبری خبرونه ده نن د خالی روز کال 2013 د مارچ د میاشتې لسمنیټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د سحر اتنی می بجی کابل کې د سحر اته بجی او دلته په واشنگتن ډی سی کې د مارچ د میاشتې نه هم نیټه ده او د شپې لسمی بجی دی د وایس اف امریکا دیوا په دې نیم ساته سره نه خبری خبرونه کې درته زموږ هوښ چلی لیوري بیا ستړي مې شوایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سټکو ته د امریکې یوې سفارتکاري الیس ویلز په افغان طالبانو غږ کړی چې تیرونه د افغان صدر اشرف غنی لخوا د امن د مذاکراتو نیخ په نیغه وړاندیز دی قبول کړی
طالبانو لخوا د صدر غنی پلان ته نیخ په نیغه ردونه نه ده شوی او دا یو مثبت ګام دی چې کېدی شي افغانستان کې دغه د سولې خبرې ترې مخ وړاندې لاړې شي
د پاکستان د سرحدونو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي چې د اپریل له میاشتې به افغانستان ته د هغو افغانانو ستنول پیل شي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري
عبدالقادر بلوچ د پاکستان قومي اسمبلی ته په وینا کې ویلي هغه افغانان چې ځانونه یې د نادرا په مرسته یو این ایچ سی آر سره رجسټر کړي نه دي هغوی په پاکستان کې د اوسېدو هیڅ حق نه لري
او د شام یاغي کنټرول لاندې دمشق ښار سره نږدې شرقي غوطه په دومه ښار د امدادي سامان نه ډک ټرکونو یوه قافله رسیدلې په ښار کې ګیر خلک امدادي سامان ته سخت اړتیا لري
آی سی آر سی راپور ورکوي چې شاوخوا 2000 کسانو لپاره خواړه او نور توکي یې لیږلي دي دومه ښار د غوطه تر ټولو لوی د یاغیانو د کنټرول لاندې سیمه ده
او اوس خوښ شي د خبرونو تفصیل ته د امریکا یوې سفارتکاري الیس ویلز په افغان طالبانو غږ کړی چې تیرونه د افغان صدر اشرف غنی لخوا د امن د مذاکراتو نیخ په نیغه وړاندیز دی قبول کړی میرمن ویلز زیاته کړه طالبانو اوس پورې دا وړاندیز نه دی رد کړی او دا یوه مثبته خبره ده په واشنگتن ډی سی کې یونایټیډ سټیټس انسټیټیوټ فار پیس نومي ادارې لخوا جوړ شوې غونډې کې خبریالانو سره خبرو په وخت میرمن الیس ویلز ویلي چې دا میاش په تاشقند کې کیدونکې سیمه ایز کانفرنس کې پکار ده چې په طالبانو فشار واچول شي چې د امن خبرو تر وړاندیز دې قبول کړي د نور ویلي چې افغان ولس خپل اساسي قانون جمهوري او قانوني نظام او ګرد نړۍ سره ښې اړیکې برقرار ساتل غواړي د پاکستانی مدوتی رپورټونو تر مخه د پاکستان د سرحدونو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ د جمعې په ورځ د پاکستان قومي اسمبلی ته په وینا کې ویلي چې د اپریل له میاشتې به افغانستان ته د هغو افغانانو ستنول پیل شي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري دې زیاته کړې ده هغه افغانان چې ځانونه یې د نادرا په مرسته د مهاجرینو له نړیوال ادارې یون ایچ سی آر سره رجسټر کړي نه دي هغوی مهاجرین نه بلکې بهرنیان دي او په پاکستان کې د اوسېدو حق نه لري پاکستان وروستو لاغی دا ګام اخلي چې د پوز مشري جنرال قمر جاوید باجوا او د بهرنو چارو وزیر خواجه آصف د امریکې تر وروستیو فشارونو وروستو ویلي چې هغه وسلوال طالبان چې په افغانستان کې جنګیږي په پاکستان کې د افغان کډوالو په کمپونو کې پټیږي په 2019 کال کې په پاکستان کې د هغو افغانانو د رجسټر کولو بهیر ترسره شو چې له یون ایچ سی آر سره د مهاجرینو په توګه ثبت نه وو او مهاجر کارډونه یا په پاکستان کې د اوسېدو نور اسناد یې نه لرل د سرحدونو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د نادرا د رسمي شمیر له مخې په دغو افغانانو کې شاوخوا 1 میلیون افغانانو ځان رجسټر کړل خو وایي شاوخوا 40 لکه افغانانو ځانونه نه دي رجسټر کړی او د شمالي وزیرستان پلیټیکل انتظامی وی او ای ډی وته په یوې رالیږلې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان لاره د سوداګرو لپاره په ازمایشي توګه پرانستل شوې ده په خبر کې وړاندې راغلی دي د دغې لارې د پرانستلو سره د تجارتي سامان لومړی قافله افغانستان ته ولیږل شوه د غلام خان لاره په شمالي وزیرستان کې د کال 2014 پوځي عملیاتو له وخته تړل شوې وه پاکستانی چارواکي وایي د غلام خان لارې پرانستل د دوانو هوادونو په ګټه دي او د سوداګرو لپاره یو ګټور ګام دی او د شام یاغي کنټرول لاندې دمشق ښار سره نږدې شرقي غوطه دومه ښار ته د سامان امدادي سامان نه ډک ټرکونو یوه قافله رسیدلې چېرته چې خلک امدادي سامان ته سخت اړتیا لري دا قافله جمعې سهار وختي غوطه سره نږدې رسیدلې وه خو د هوایي بریدونو له کبله په ځای ولاړه وه
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در من اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا سهرنی نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. موږ سره اوسه تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. زمونږ د ویب پاڼه پته ده www.voadiva.com. د ډیوا په ویب پاڼه تاسو تازه او مهمو خبرونو تر څنګ په یو شمیر موضوعاتو باندې بلاګونه هم لوستئ شئ او ویډیو رپورټونه هم کتئ شئ. او د تر څنګ د ډیوا د ټی وی خبرونه دو ساعت بی بی شیرینا او د تر څنګ لویا خیبر پختونخوا او یو ساعت خبری خبرونه دا هم تاسو د ډیوا په ویب پاڼه باندې کتئ شئ. ورزو لمړی رپورټ اخته د امریکای سفارتکاري الیس ویلز خبري اعلان سره خبرو په وخت ویل دي چې په افغان طالبانو یې غږ کړی چې د پکار ده چې د افغان صدر اشرف غنی لخوا د امن د مذاکراتو نیخ پنیغ وړاندیز دې قبول کړي. په دې اړه باندې د ډیوا همکار زید خټک یو رپورټ تیار کړی دا تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا خارجه وزارت سویلی او منځنی اسیا لپاره مرستیال سیکرتره میرمن الیس جی ویلس وای افغانستان کې د یو پرثبات امن لپاره د پاکستان همکاري هغه رنګ سنجیده نه ده سرنګ چې دوی تمې لري.
On Pakistan, yeah, David, we haven't seen the sustained and decisive steps that are necessary. So that conversation with the Pakistanis continues.
واشنگتن ډی سی کې د سیډنی یو مرکز یو ایس آی پی کې د افغانستان په معاملې باندې یو راجوړ بحث کې خبرو په محل میرمن الیس ویلی د موجوده امریکا حکومت انتظامیا رویه د پاکستان سره د پخوانی انتظامیاګانو نه ډیره بدله ده او غواړي چې د پاکستان همکاري ترلاسه کړي. میرمن الیس زیاته کړي افغانستان کې د دوی هدف ته چې د وسلوالو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې وشي او د تر څنګ د غشخړه کې شامل ټولو فریقو په صلاح یو مثبته نتیجه ته ورسی.
The insurgents, you know, and the government that is ruling, you know, need to engage in a conversation with one another as well as with other interested parties to that settlement. And so
میرمن الیس وای صدر غنی خپل وینا کې د سولې چې کوم پلان ورکړي دا یو ډیر جامع او د او ورسره د نړیوالې ټولنې تر څنګ د امریکا حمایت هم شامل دی.
I thought that President Ghani laid out some important principles in his remarks about implementation, that, you know, this would be a part of a national plan that would encompass, you know, social development that would be equitable, that would have a demobilization plan, that would require the support of the international community. There's no way to walk away from Afghanistan even in a time of peace. And so
د سویلی منځنی اسیا لپاره د خارجه وزارت د مرستیال سیکرټر زیاته کړی افغانستان کې چې کوم تازه صورتحال دی دغه تر مخه دغه هیواد کې د طالبانو حمایت په کمیدو دی. دا وایي یوازې 15% افغان اولس د طالبانو حمایت کوي او که چیرې ډیر زیات شي نو 15% خلک د طالبانو سره کېدی شي همدردی لري خو هغوی ډیر کم شمیره کېدي او د ټول اولس نمائندګي نه کوي.
The Taliban may be a part of the social fabric of Afghanistan, as has been said. They're very much a minority part of the social fabric of Afghanistan.
هرمن الیس زیاته کړی دا طالبانو لخوا د صدر غنی پلان ته نیخ پنیغه ردونه نه ده شوی او دا یو مثبت ګام دی چې کېدی شي افغانستان کې دغه د سولې خبرې ترې مخ په وړاندې لاړ شي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ګران ګران اردوونکو وایس اف امریکا دیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. سو شیبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال لډیو خبرونه اوري ورزو یو بل رپورٹ رخته. پاکستانی مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه د پاکستان د سرحدونو مرکزی وزیر د جمعې په ورځ قومي اسمبلی ته په وینا کې ویلي چې هغه افغانان چې قانون پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او قانون نه دی رجسٹر کړي، هغوی مهاجرین نه بلکې بهرنیان دي او په پاکستان کې د اوسېدو حق نه لري. دوی له د اپریل میاشتې پورې وخت ورکړی چې د دې وروسته به دوی د دې افغانانو افغانستان ته لیږل پیل شي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ تاسو ته زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د پاکستان د سرحدونو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي د اپریل لمیاشتې به افغانستان ته د هغو افغانانو ستنول پیل شي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه نوموړي عبدالقادر بلوچ د جمعې په ورځ د پاکستان قومي اسمبلی ته په وینا کې ویلي هغه افغانان چې ځانونه یې د نادرا په مرسته د مهاجرینو له نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر سره رجسٹر کړي نه دي، هغوی مهاجرین نه بلکې بهرنیان دي او په پاکستان کې د اوسېدو هیڅ حق نه لري. پاکستان وروسته لاغې دا ګام اخلي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د امریکې تر وروستیو فشارونو وروسته ویلي چې هغه وسلوال طالبان چې په افغانستان کې جنګیږي هغوی بیا په پاکستان کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې پټیږي. په 2019 کال کې په پاکستان کې د هغو افغانانو د رجسٹر کولو بهیر تر سره شو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر سره د مهاجرینو په توګه ثبت نه وو او مهاجر کارډونه یا په پاکستان کې د اوسېدو نور قانوني اسناد یې نه لرل. د سرحدونو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د نادرا د رسمي شمیر له مخې په دغو افغانانو کې شاوخوا یو میلیون افغانانو ځانونه رجسٹر کړي دي، خو زیاتوي د 400,000 نه زیاتو افغانانو لا تر دې دمه ځانونه نه دي رجسٹر کړي او دوی غیر قانونه دي. د عبدالقادر بلوچ په وینا دغه غیر رجسٹر شوي افغانان به د روانې میاشتې تر پای په پاکستان کې وي او د اپریل د میاشتې د لومړۍ هفتې نه به د دوی افغانستان ته د ورستنولو په کار لاس پورې شي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو این ایچ سی آر د رسمي شمیر له مخې په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 1.2 میلیونه هغه افغان کډوال ژوند کوي چې له دوی سره رجسٹر دي، خو ځینې ناتایید شوي شمیرې وایي چې په پاکستان کې شاوخوا 1 میلیون نور هغه افغانان هم اوسېږي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د دغې ادارې سره رجسٹر نه دي. ګمان کیږي په غیر رجسٹر افغانانو کې به هغه هم شامل وي چې د بلوچو ځنې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې په بلوچستان کې په زرګونو افغانانو د پاکستان جالي شناختی کارډونه جوړ کړي دي او نه غواړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا 13 میاشت د جرمني په میونخ ښار کې امنیتي غونډې ته ویلي وو په پاکستان کې د افغان پناهګزینو په کیمپونو کې اکثره غیر قانونه پټ شوي افغانان په ترګرۍ کې ککړ دي او کله دغه مخنیوي وشي نو په پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې به ورسره د امن وضع ښه شي. د افغانستان صدر اشرف غنی د فروری په میاشت کې ویلی وو په راتلونکي دوو کالو کې به ټول افغانان خپل هیواد ته بوزي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې دا وخت د تاوتریخوالي ښکار دي او څېړونکي وایي پاکستان په خپله خاوره له تیرو 3 لسیزو راهستې میشت افغان پناهګزینو له زورنه ورکوي او وخت په وخت ورله د هیواد نه د وتلو نیټې ورکوي چې خپل هیواد افغانستان کې هم د اوسېدو لپاره حالات برابر نه دي. خو په پاکستان چې کله د امریکا لخوا په افغانستان کې د روانې بدامنۍ په سر فشار زیات شي نو پاکستان یا خو د افغانستان سره تجارتي لارې وتړي او یا په خپله خاوره میشت افغان پناهګزینو ته د هیواد نه د وتلو خبرداری ورکوي. خو پاکستان وایي د دوی کمزور اقتصاد نور د لکونو افغان پناهګزینو بوج نشي زغملی. په چا چې اوس نړیوالو مرستندویا ادارو هم سترګې پټې کړې دي او په هیواد کې د تلپاتې امن په خاطر غواړي چې غیر قانوني او بی اسنادو خلک د هیواد نه وباسي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
گران اردونکو وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تاسو سوشل بو کې په دې سپو باندې د مشال ریډیو خبرونه اورې. غواړې چې نن ورځ د بیبی شیرین پروګرام یو وری بیا وګورې نو دا تاسو د ڈیوا په ویب پاڼه voadivanews.com باندې یو وری بیا کتی شي. او دې تر څنګ ګران اردونکو کتونکو تاسو د ڈیوا په نیخ پنی غا یا جوندی خبرونه کې د ټلیفون د لارې برخه اخیستی شي. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. او ورزوس شام پڑا رپورٹ تا چرته چې د شرقي غوتا چې کوم سیمه ده په دې باندې د شام حکومت لخوا هوایي بریدونو لکبل د نږدې یو زره پورې خلک وجري شوي چې پکې په لوی شمیر کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د محاصره شوي ښار چې دینو خلک دلته د ژوند بنیادي اسانتیاو ته سخت اړتیا لري. د سکلو اوبه خوراک نشوالی سره خلک مخ دي. د پدې لړ کې د سور صلیب نړیوال ادارې د امدادي سامان نه ډک ټرکونو یو قافله لیگلی وا کوم چې الته رسېدلې ده او ټرکونو نه سامان کوز کړی شوی دی او ډېر زر به خلکو کې دا سامان چې دا به تقسیم کړی شي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار منظر شهید وړاندې کوي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا انټرنیشنل کمیټې آف ریډ کراس ویلي چې د جمعې په ورځ توانېدلی دي چې د بشري مرستو 14 لارې د سوریې دوما ښار چې د دمشق شمال لویدیځ کې موقعیت لري ولیږي. آی سی آر سی راپور ورکوي چې شاوخوا 2000 کسانو لپاره خواړه او نور توکي لیږلي دي. دوما ښار د غوطه تر ټولو لوی د یاغیانو د کنټرول لاندې سیمه ده. سور صلیب هڅه کړې ده چې د غوطه ختیځ ته هم مرستې ورکړي، خو په نوموړې سیمه کې د هوایي بریدونو له کبله نه دي توانېدلي چې مرستې وویشي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو کارډینیټر علي الزتار ویلي دي د روسیې لخوا تازه بمباری د اوربان څخه یوه لویه سرغړونه ده. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو کمشنر زید رادل حسین ویلي دي چې د دې سرغړونې دی د خپلواکې کمیټې لخوا پلټنې وشي. دا په داسې حال رامخته کیږي چې دوی ورځې وړاندې هم په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو یواری بیا سره ولیدل چې په سوریه کې د دغه شورا د شوي دیرش ورځنی اوربان د ناکامېدو په لاملونو باندې وغږیږي. د راپورونو له مخې د سوریې دولتي ځواکونو له مخالفانو سره په مخامخ جګړه کې پرمختګ کړی او د ختیځې غوطې نیمایي سیمه یې په خپل کنټرول کې راوستې ده. د راپورونو له مخې ختیځ غوطه د سوریې له پلازمینې دمشق څخه د چاپیرو سو کوچنیو ښارونو ټولګه ده چې شاوخوا 400,000 اوسیدونکي لري. دغه سیمه د دولت د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده چې له 2013 کال راهیسې دولتي ځواکونو کلا بنده کړې ده. له تیرو دوو اونیو راهیسې چې دولتي ځواکونو د ختیځې غوطې د بیرته نیولو کوششونه پیل کړي دي، پر بیلابیلو کلو د هوایی گزارونو لامل 200 کسان وژل شوی دي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
گران اردونکو وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارنې خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د تیرا اوسیدونکو د باړې نه تیرا پورې راتلونکي شین کمر دوتوی سړک بیا کلاولو هرکلی کړي. پر ډیر خوشحال په دې اړه ډیر خوشحالي څرګنده کړې او ویلې دي چې دې سره به د دوی ستونزې تر ډیر حده کمې شي. په دې اړه باندې د ډیوا خبریال ابراهیم شنواری یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
فقط تر لس کال وړاندې پورې به د افغانستان پولې سره څیرمه د خیبر جنسي تیره علاقې زیاتره برخو ته پیدل سفر کولای شو چې له وجې د دغه قدرتي خلاصي می اوسیدونکي د ګڼو شمیرو مشکلاتو سره مخ وو. خو د کال 2010 نه پس په دغه سیمه د تندرو ډلو قبضې او د هغې په ځواب کې د پوځي عملیاتو نه پس حکومت د ځایي اوسیدونکو په خپله د پوز ملیشي او خاصدارو تګ راتګ کې اسانی راوستلو دپاره د اورغزنی جنسي ډبوري علاقې سره په پوله د ارهنګ سر د لارې د تیرا باغ میدان مرکز ته یو پوخ سړک تیر کړو. د کومې په ذریعه به چې د باړي اوسیدونکي تیرا ته رسېدو په غرض د درادمخیل کوهاټ هنګو او د اورغزنی جنسي نه تیر شوي په اوږد سړک سفر کولو او دغه سفر به کله کله تر اتو یا لسو ساعتونو هم ورسېده. خو په تیرا کې د امن پر ځای کېدو او د کډوالو واپسې نه سمدستي پس حکومت د باړې شین کمن وړاندې د مستک او بیا د راجګل په لمن کې د دوتوی خور د لیارې د باغ میدان مرکز ته یو بل سړک تیر کړو. د کومې پرانیسته چې د کال 2014 په اوله کې د هغې وخت د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد عباسی کړې وه، خو د ځینې امنیتي ستونزو له وجې دغه سړک د تعمیر کار تر سره کېدو باوجود تر د روان کال فروری میاشتې تړلی پاتې شوی و. د کومې د پرانیسته چې بیا بیا غوښتنې هم کولای شوې او هم د دغه غوښتنو په ځواب کې قریبا دوه اونۍ وړاندې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل انتظامی د سیمې امنیتي مامورونو په سلا د شین کمر مستک دوتوی د قریبا 110 کیلومتره سړک پرانیسته او اوس پر ځای اوسیدونکي په آزاد توګه تګ راتګ کوي. دا چې دغه سړک پرانیسته د ځایي خلکو په ژوند څه اثر غورځولی د دغه په حق له د تیرا کمبرخیل کام یو اوسیدونکي کاری نورنګ یې
دومره سونتیا په جوړه شوې ده چې مخکې به په پیدل خال پر تلل پیدل نه بیا به ساده په کورم ایجنسی چې په کوار پنګور تلل نو هغه و تو کنټرول یاره چې کوم وا هغه وس مونږ لا درې یو کنټرول راغلې ده چې چا ایمرجنسی وی هغه ډیر ټیم په ټیم رور سي ځای شي بل چې کم دین نرخونه ډیر ارزان شول وسرال یو په ډبل وشایل کوي مطلب نه کړو یو په وجه یاره په ګدو په وجه ډیر زیات کې ماتي وا خو یاره د هغه په وجه باندې وساره ټونه نیم په نیمه مونږ لا ورغورځېدلې دي.
د نوی سړک د پلانیست سره سم امنیتي مامورینو په دغه نوی لار سفر کوونکو د تحفظ لپاره هر یو لوی وړوکی ګاډي ته چې پکې شخصي او ټیکسي ګاډي دواړه شامل دي مخصوص شناختي کارتونه ورکوي او ورسره د سفر کوونکو هم د پیژندګلوي معلومات لیکلی شي. البته د باړې اوسیدونکو عبدالواحد یې چې په امنیتي پوسټو د چیکینګ د غامل ډیر اوږد دی او باید چې په دې کې د نرمي راوستي شي.
خود خلکو ټول مر نرمانو ډیر وخت نه ډیر غټه خبره شي چې شین کمر تیرا سړک کولو شوی دی و خلکو لا ډیر سنتیا په روډ باندې خو مشکلات مې تم دومره زیات دي چې ټول نه غټ مشکل خو خلکو لا دی چې په یو یو چیک پوسټ باندې 3 غنټې 4 غنټې خلکو دریږي نو زنانوي خلکو سره مشومون وي بیماران وي په ګوډیو کې تنګ شي نو انتهایی ډیر تکلیف ته یو انتظامی دا سکیورټي حکامونه یو اپیلم درخواستم ته دی چې چیک پوسټ باندې دی چیکینګ دی یو کاست په زوی باندې 4 کاست نو درې چې خلک زرزر فورېږي نو د ټول نه غټه مسله فعلی حل پدار الګر باندې
د دغه نوی سړک سره که یو وخت د باړې نه تر تیرا سفر کې اساني راغلي نور سره هم د تیرا د لیارې په دغه سړک د خیبر ایجنسی سره لګیدلو دوه نور کوبالی سیمو او رګزی او کورمه ته هم لیاره لنډه شوې او اوس دغه دوه ایجنسو ګڼ شمیر اوسیدونکي هم د دغه نوی سړک نه استفاده ترلاسه کوي. په خپل د تیرا خلک یې چې د پخوا په پرتله کله به چې هغوی دوه یا درې ورځو کې باړې یا پیښو ته رارسېدل اوس سار وختي چې د خپل کوره باړې ته را روان شي نو خپل واړه ضروري کارونه تر سره کولو نه پس ماښام له تیرا کې واپس خپل کور ته هم ورسی. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، خیبر ایجنسی.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. غواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
ګران اردوونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا سارنې خبری خپرونه ده. تیر کال د مردان عبدالولی خان یونیورسٹی کې د اپریل په 13 نیټه د مذهب د سپکاوي په دروغ او تور بجل شوی ځوان مشال خان د وژنې په کیس کې مرکزی ملزم چې دی غ نیولې شوې دي عارف خان او د دریو روزو پر ریمانډ باندې پولیسو ته حواله کړې شوې دي. په دې باندې د ډیوا خبريال ریاض حسین ریپورت تاسو ته وړاندې کوو.
تیر ورځ د پولیس لخوا گرفتار کړی شوی د مشال خان په وجنه کې ککړ ملزم عارف خان نن عدالت ته وړاندې کړی شو او عدالت هغوی د درې ورځو په ریمانډ پولیس ته حواله کړو. د پاکستان تحریک انصاف د تحصیل پخوانی غړی نن د مردان دلی د سیشن جج روب خان په عدالت کې پیش کړی شو. په دې موقع د سیکیورټي سخت ګامونه پورته کړی شوی وو. صحافیانو ته هم د تللو اجازه نه و ورکړی شوی. د دین وړاندې نیول شوی ملزم د مردان جیل دننه د ترهګرۍ عدالت ته وړاندې کړی شوی وو، خو د جج د غیر موجودګۍ دوی د سیشن عدالت واپس راوستي شو. عارف خان د مشال خان د وجلو د پیښې نه وروسته په ویډیو کې لیدل کیږي او په دغه ویډیو کې هغوی خپل جرم هم منلی دی. په دې حق له د قانون ماهر اجاز مومن ایډوکیټ وایي د نیول شوي تن فیصله به هم په هغه عدالت کې چلیږي کوم عدالت چې وړاندې نور ملزمانو ته سزاګانې ورکړې دي. دوی زیاتوي دا فیصله به زیات وخت وانخلي.
کم قسم خوران وی هغوی پس اشتهاری شوی وی قسم چه وز ده وز اونی ولی شو میزو سنگ پروسیدیم آغا شوی ده سیم ده با وز عدالت پیش کیجی پولیس که دهش کهی پولیس کار روی پورشی بیا با مکمل ده ده فایل صرف ده ده ملزم فایل چه کم ده آغا با پوتن پورت شی با عدالت که او ده ده فرساله با دیر ازر بیا با رو لیش نو زمان پخار چی ده ده تیز که دوم را اگدخ پسه نیشته که ده بگیلی دوم را لیب شی دا به ډېر زور شي او د دې فیصله به ډېره زور راشي او طریقه کار به هماغه عدالت کې وکیږي.
د عبدالولي خان پوهنتون د صحافت د څانګې طالب علم مشال خان تیر کال د اپریل په 14 نیټه د مذهب د سپکاوي د دروغو په تور کې وجل شو. په هغه وخت کې په ګډه توګه جوړ کړی شوی د پلټنی ټیم جی آی ټی په خپل رپورت کې ویلي وو په مشال خان د مذهب د سپکاوي ثبوت نه دی ترلاسه شوی او دا چې د یو پلان لاندې د هغوی وجنه مخې ته راغلی وه. د مشال خان د پلار اقبال خان په درخواست د مرکزي ښار پېښور ستر عدالت های کورټ د مشال خان د وجنې قضیه په هریپور جیل کې د ترهګرۍ عدالت ته لیږلې وه او د تیرې میاشتې په 8 نیټه عدالت یو تن عمران علي ته د 500 سزا ورولې وه. 15 کسان یې عمر قید کړي وو. 15 کسانو ته درې درې کاله قید او 26 کسان یې خوشي کړي وو. خو سزا شوي کسانو د ایبټ آباد په های کورټ بینچ کې دغه فیصله چیلنج کړې وه او ستر عدالت باقي 15 کسان هم خوشي کړي وو. د ترهګرۍ د عدالت د فیصلې په ضد د مشال خان کورنۍ های کورټ ته تللې دي. 13 ورځ په 400 ضلع کې هم خوشي کړي شوي کسانو ته هارونه اچولي شوي او هغوی ته یې د غازیانو نوم هم ورکړی وو. په دې حق له د مدني ټولنې فعالان وایي دغه کسانو ته د قانون او آئین لاندې سزاګانې ورکړی شوي دي، خو بیا هم سیاسي مذهبي ګوندونه آئین نه مني. په مردان ضلع کې د مدني ټولنې کارکوونکي اقبال هوتی وایي په دې قضیه کې د پوهنتون او پولیس کارکوونکي هم د سزا نه بچ شوي دي. د مشال خان په وجنه کې د مردان دلی امنیتی چارواکو د یو شپېته کسانو په ضد د ترهګرۍ او قتل مقدمې درج کړې وې. په دې کسانو کې یو کم شپېته کسان نیول شوي دي او دوه کسان اوس هم مخروران دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعته سارنی خبری خبرونه هم دی ځکه پایته رسی. وړاندې کولو کې تکنیکی ډخته ټیم کې مرستې کولې پروډوسر وو بختور شاه، انجینیر وو کارل. دوی ډېره مننه وایو هم دې سره زما هوش جلیل او زما سارنی خبرونه ټیم. تاسو نه اجازه غواړو. د خدای پامان.